طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او دوست د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیز پروگرام ګرانو زده کوونکو ستړي مشه، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به جوړ یای او د نن ورځې د طبی زده کړې د درس لپاره به حاضر شوی وای. درنو زده کوونکو، د طبی زده کړې د څلورم کتاب لومړی درسی خپرونه ده چې همدا شیبا تاسو ته په ژوندې بڼه وړاندې کیږي. پامدې هیله یم چې ټول قدرمن زده کوونکي به د درس لپاره آماده وای او د نن ورځې وروسته به په کامل امانه د درسونو د مطالعې لپاره ځانونه آماده کړئ. راځي پیل کوو. د طبی زده کړې د څلورمې دورې کتابونه راواخلئ. همدا کتابونه هم لکه د نورو کتابونو په شان 15 مختلفې برخې لري چې هره برخه د طب یوه ځانګړې څانګه تشکیلوي، یا که په دې ډول ووایو چې د طب یو ځانګړی مضمون تشکیلوي. او هره برخه یا هر مضمون په خپل ځای کې بلا ارزښت لري. د طبی زده کړې دغه کتابونه چې تاسو یې په لسونو کې لرئ، لومړۍ برخه یې بیولوژي ده چې د مکتبونو د زده کوونکو، د انسټیټیوټونو د زده کوونکو تر څنګ یې د طبي معالجوي د زده کوونکو په ټوله کې د هغو ټولو لپاره چې طبي مسلک وي، غواړي طب کې زده کړې وکړي، مهمه ده. د دې تر څنګ د اناټومي برخه د ټولو لپاره اړینه ده. تر څنګ د دې د طبي اصطلاحاتو برخه، د درملو برخه او د طبي معلوماتو عمومي برخه هر یو په خپل ځان کې جلا ارزښت لري. نو هیله ده چې د هرې برخې سره خپل لیوالتیا زیاته کړئ او د هرې برخې درسونه هم ښه زده کړئ. زده کوونکي باید داسې کار ونه کړي چې اوایي بیولوژي سخته ده، هغه مې نه زده کیږي یا خوند نه راکوي، ځا د دې کتاب د نورې برخې به زه زده کوم. نه، تاسې په ځان باور پیدا کړئ، د هرې برخې درسونه په ښه ډول مطالعه کړئ، زده یې کړئ، حافظې ته یې سپارئ. راځئ اوس د طبي زده کړې د څلورمې دورې کتابونه راواخلئ. د همدې کتابونو کاور راواړوئ. په لومړی سر کې د لومړی صفحې په پورتنۍ برخه کې بسم الله لیکل شوی ده، بسم الله الرحمن الرحیم، لاندې کتاب پیژندنه ده. د دې تر څنګ دوهمه صفحه کې د بیولوژي کلمه ده، مانه ده چې بیولوژي برخه دلته پیلیږي. تاسی ټول زده کوونکي د همدې کتاب دریمه صفحه پیدا کړئ. په دریمه صفحه کې رسمن د بیولوژي درس پیلو. باید یاد کړم چې د بیولوژي په همدې برخه کې موږ د حجرې په بیولوژي باندې تمیږو، تر څنګ یې بلډ ګروپس یا د وینې ګروپونه پیژنو. دا چې د طبي زده کړې په تیرو شویو درې کتابونو کې د حجرې د بیولوژي په هکله مونږ خبرې کړې دي. یا که په ساده ډول ووایم چې د حجرې په اړه مونږ ډیر معلومات لاس ته راوړي دي. په همدې کتاب کې د حجرې په اړه لږ نور هم دننه کیږو، د حجرې په اړه ژور ځو او د حجرې مختلف نور مسایل هم زده کوو. کله چې د حجرې برخه پکې خلاصه شي، له هغې وروسته د وینې ګروپونه پیژنو، د وینې د ورکولو په طریقو باندې پوهیږو، کومو کسانو ته باید وینه ورکړل شي، کوم کسان باید وینه ترلاسه کړي، کوم ګروپ وینه کوم ګروپ کسانو ته ورکول کیږي. دا ډیر مهم اړین مسایل دي چې د همدې کتاب په بیولوژي کې راسره زده کولای شئ. نو ګرانو زده کوونکو، تاسو د دریمې صفحې په پورتنۍ برخه کې ګورئ لیکل شوی دی حجروي بیولوژي. مخکې له هغې ټول د درس د پیل لپاره بسم الله ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حجروي بیولوژي په قوس کې هم سلولر بیولوژي لیکل شوی دی. سلولر بیولوژي، سلولر د سیل څخه اخیستل شوی دی. سیل حجرې ته وایي، سلولر حجروي ته وایي. بیولوژي خپله د بیولوژي کلمه ده. سلولر بیولوژي حجروي بیولوژي ته ویل کیږي، کوم چې د حجروي بیولوژي سره په څنګ کې په قوس کې لیکل شوی دی. حجروي بیولوژي په دې معنی چې د حجرې اړوند بیولوژي. موږ نباتي بیولوژي هم لرو، د نباتاتو اړوند بیولوژي دلته. حیواني بیولوژي، په حیواني بیولوژي کې بیا دننه د حجرې بیولوژي اوس تر مطالعې لاندې نیسو. لاندې لیکل شوی دی د طبي زده کړې په دې کتاب کې د حجرې اړوند بیولوژي او د وینې ګروپونه تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی هغه مسایل چې د حجرې په اړه مو په تیرو دریو کتابونو کې ویلي دي، د هغې یو لنډیز مو دلته په یو ډیاګرام یا شکل کې راخیستی دی. همدا لوی شکل یا ډیاګرام چې تاسو په همدې صفحه کې راسره وینئ، په دې اړه خبرې لرم او تاسو به هم همدغه ډیاګرام زده کوئ او په یاد به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. دغه ډیاګرام د چپ له لوري تشریح کیږي. تر ټولو چپ طرف ته لاړ شئ. په چپ طرف کې یوه کوچنۍ خانه ده چې په منځ کې لیکل شوی دی حجره، او قوس کې ورسره لیکل شوی دی سیل. حجرې ته سیل وای، دا لاتینه کلمه ده. اوس همدا حجره تر مطالعې لاندې نیسو چې حجره لومړی په څو برخو ویشل کیږي یا حجره څو برخې لري. د دې لپاره وایو چې حجره درې برخې لري، نو ځکه د حجرې له چوکاټ څخه ښي طرف ته درې غشي هغه تیر شوی دی. یو غشی پورته خواته تللی دی او بیا ښي طرف ته کوک شوی دی. لیکل شوی دی حجروي غشا، لومړی شمره هم ورته لیکل شوی ده. او حجروي غشا ته په انګلیسي کې سیل ممبران وایي. سیل ممبران، سیل حجرې ته وایي، ممبران غشا یعنی د حجرې غشا. دا د حجرې پرده ده، حجره یې چاپیر کړې ده. د حجرې یوه برخه همدا شوه. دوهمه برخه د همدې د حجرې د چوکاټ څخه مخامخ یو غشی کش شوی دی. دوهمه شمره ورته لیکل شوې ده، سایتوپلازم لیکل شوی دی. سایتوپلازم د حجرې یوه بله برخه ده او د سایتوپلازم د کلمې لاندې په قوس کې هم سایتوپلازم لیکل شوی دی. سایتوپلازم دا د حجرې یوه بله برخه ده. دریمه برخه یې لاندې یو ویکتور د همدغې د حجرې له خانې څخه راغلی دی. بخی طرف تا کوک شوای دای دریمش مرالی کل شوی هستا هستی تا نوکلیاس وای نوکلیاس هستا هستی تا سوای نوکلیاس گوره لمره پڑاو بش پڑ شو پا لمره پڑاو که مو حجره وویشالا حجره مو پا چو برخو وویشالا پا دری و برخو مو وویشالا کمی کمی برخی دی حجروی غشا سایتوپلازم هستا گوره دیده تشریح بداسه کوای چه حجره دری برخی لری حجروی غشا سایتوپلازم او هستا اوس جوار دینا نجو چڑاول حجروی غشا دا پیجنو او دیده جوڑاون که برخی پیجنو بیا سایتوپلازم تر مطالعه لاندی نیسو بیا لاند هسته دا هغا تر مطالعه لاندی نیسو اوز تاسی گوره دیده دیاغرام یا شکل پپورتنه برخه که چه حجروی غشا لیکل شوی دا دیده چخا خی طرف تا خط کش شوی دا دو نور غشی تری جدا شوی دی منا دا چه حجروی غشا دو دول مواد لری یا د دې په جوړښت کې دوه ډوله مواد شامل دي د حجروي غشا څخه چې کوم غشه ښي طرف ته تللی په دوو برخو جدا شوی دغه پورتنی غشه ګورې دې مخې ته لیکل شوي دي لومړی شماره ورته ورکړل شوې ده لیکل شوي پروټین په قوس کې هم پروټینز لیکل شوي دي پروټین او لاندې غشې مخې ته لیکل شوي دي شهم یا لیپید شهم تا لیپید وای LIPID لیپید گوره حجروی غشا مو داس و خودا چی دا بیا دو دول مواد لری یا دی دو دول موادو سخ جوڑه شوی دا پروتین او شهم او پومالی جوی تیب که پجاور دول که تر متعالی لاندی نیسو آل تا بیا د شهمو او پروتینو ترڅنګ قندونه هم لیکل شوی دی چې یوه کمه برخه د حجرې غشا د قندونو په واسطه هم جوړه شوې ده یا کاربوهایدریت په واسطه خو د مکتب د بیولوژي او د انسټیټیوټونو د بیولوژي په لیول کې مخکې لاړ شو همدومره کفایت کوي چې حجروي غشا چې د حجرې په چاپیر کې یوه پرده ده د دوه برخې لري یا دوه ډوله مواد لري کوم کوم مواد لري لومړی پروتین لري او بل شهم یا لیپید لري د دې لپاره چې په دې موضوع باندې ژور پوه شئ تفصیلي ور باندې پوه شئ د طبي زده کړې د دوهمې برخې کتابونه مطالعه کړئ د بیولوژي په برخه کې مو حجروي غشا ژوره تر مطالعې لاندې نیولې ده رزو د حجروي غشا نه وروسته دوهم سایتوپلازم ته راشي سایتوپلازم د حجروي غشا په داخل کې و برخه ده تاسو ګوري دلته ډایاګرام کې سایتوپلازم لیکل شوی ده د حجرې د کلمې مخامخ یو ویکتور کا شوی ده سایتوپلازم لیکل شوی لاندې قوس کې هم سایتوپلازم لیکل شوی ده دا چې سایتوپلازم اوس څو برخې لري دا مو په دریم کتاب کې تر مطالعې لاندې نیولې دي خو دلته یو ناچوړ مار اخیستی دی یو غورچاڼ دی یا که په لنډ ډول ووایم یوه خلاصه ده سایتوپلازم بیا درې برخې لري یا درې ډوله جوړښتونه پکې شامل دي ځکه له سایتوپلازم څخه ښي طرف ته خط کش شوی او درې ویکتورونه هم جدا شوی دی د لومړنی ویکتور مخامخ لیکل شوی لومړی شماره مرته لیکل شوی یوه مهی برخه ده مهی برخه ته سایتوسول ویل کیږي یا سایتوزول ځینې ورته سایتوسول تلفظ کوي ځینې ورته سایتوزول تلفظ ګدي دواړه تلفظونه درست دي سایتوزول دا د سایتوپلازم هغه مهی برخه ده د دی لاندې انکلوژن باډی لیکل شوی ده دوهمه شماره کې انکلوژن باډی انکلوژن باډی په اړه مو خبرې کړې دي د طبي زده کړې د دریم کتاب په برخه کې تاسو ور باندې مطالعه جاری وساتای. او دریمه شمره کې اورګانیلونه لیکل شوی دی. اورګانیلونه هم د سایتوپلازم یوه برخه ده. اوس که په لنډ ډول ووایم، سایتوپلازم درې برخې لري: مایع برخه، ترڅنګ یې انکلوژن باډي، او اورګانیلونه. دا چې مایع برخه سایتوزول ده او ترڅنګ یې انکلوژن باډي هم شته پکې، او اورګانیلونه هم پکې شته دي. په مایع باندې خو یې پوه شوئ چې سریښناکه لسجي مایع پکې ده، لکه د هګۍ هغه سپین چې د ژیړو شاوخوا پراته دي او څه نه څه سریښنکي لري. که چیرې اومه هګۍ وګورئ، په همدې ډول مواد لري. انکلوژن باډي کوچنی کوچنی کڅوړې دي، خوراکي مواد پکې وي د حجرې لپاره. او بل اورګانیلونه لري، چې اورګانیلونه یې دلته بیا تر تشریح لاندې نیسو، ځکه له اورګانیل څخه لاندې یو خط که شوی دی او تقریبا 15-16 ویکتورونه ترې جدا شوي دي. معنی دا چې مختلف اورګانیلونه په سایتوپلازم کې شتون لري. ښه، اوس دا پیژنو چې په سایتوپلازم کې کوم اورګانیلونه شتون لري. د همدې اورګانیلونو څخه دغه لاندې اوږد کتار نمونه چې جدا شوي دي، او هر نوم ته یو غشی کش شوی دی، یو ویکتور ورته مخامخ شوی دی. همدا اورګانیلونه لولم. لومړی اورګانیل ګلجی باډي دی، یعنی دا په سایتوپلازم کې شته دی. ګلجی باډي. دوهم اورګانیل لایسوزوم. دریم مایتوکاندریا. چلورم اندو پلازمیک ریٹیکولم. پنجم رایبوزوم. شپگم سنتروزوم. خا، دو همدی اورگانیلونو پا حاکلا د طبی زده کړې په دریم کتاب کې خبرې شوې دي، نو ځکه خو ما په همدې کتاب کې نه دي تشریح کړي، او په همدې اساس مو په څلورمه دوره کې نوي زده کوونکي هم نه ومنل چې له موږ سره یو ځای شي. موږ خو تر اخره پورې داسې نه شو کولی چې یو موضوع تشریح کوو، د هغې تر څنګ د هغه لومړني موضوعات چې موږ ویلي وي هغه بیا تشریح کړو، ځکه دلته له موږ سره وخت کمیږي. اوس د دغه اورګانیلونو له تشریح تیریږو. که غواړئ تاسې مطالعه ورپسې وکړئ، د طبي زده کړې د دریمې دورې کتابونه راواخلئ. د بیولوژي په برخه کې هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. ګلجی باډي تشریح شوی، لایسوزون تشریح شوی، مایتوکاندریا تشریح شوی ده، اندوپلازمیک ریټیکولم تشریح شوی دی، رایبوزوم تشریح شوی دی، او وظیفه هم ښودل شوی دی. د سنتروزوم په هکله که په لنډ ډول ووایم چې دا یوازې په حجروي ویش کې رول لري، او حجروي ویش په همدې کتاب کې بیا موږ وایو چې حجره کله زړیږي هغه بیا ویشل کیږي تر څو نوې حجرې په بدن کې جوړې شي. هلته سنتروزوم بیا څه نه څه رول لري. نو د سنتروزوم په هکله تشویش مه کوئ. کوچني جوړښتونه دي چې دا کروموزومونه سره جلا کوي، او په حجروي ویش کې ډیر مهم رول لري. نو تر دې ځایه پورې مو داسې زده کړل چې سایتوپلازم درې برخې لري: مایع برخه، انکلوژن باډي، او اورګانیلونه. اورګانیلونه کوم کوم دي؟ ګلجی باډي، لائسوزوم، مایٹوکانڈریا، اندوپلازمک ریٹیکولم، رائبوزوم، سنتروزوم. اوس د سایتوپلازم نه وروسته د حجرې منځ ته داخلیږي چې هغه هسته ده. هسته د همدې صفحې په چپ طرف کې تشریح شوې ده. لاندنۍ برخه چپ طرف کې هسته لیکل شوې ده. پورته حجره لیکل شوې ده. د حجرې درې برخې وې: حجروي غشا، بل ویکتور مخامخ سایتوپلازم ته تللی دی، بل ویکتور لاندې هستې ته راغلی دی. هستې لاندې نوکلیاس لیکل شوی دی. هسته درې برخې لري. لومړی شمره کې هستوي غشا ده، یوه پرده ده د هستې په چاپیر کې، هغې ته هستوي غشا وایي. دوهمه شمره کې هستوي پلازما، لکه څه ډول چې سایتوپلازم دی دا ډول هستوي پلازما هم شته ده. هستوي پلازما دریمه شمره کې هستچه یا کوچنی هسته یا هستګۍ ده، یعنی دا د حجرې د هستې درې برخې شوې. اوس حجره درې برخې لري او هسته هم درې برخې لري. په دې کې تاسې ګنګس نشئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دا یوازې د تیرو دریو کتابونو د عمومي برخو یوه خلاصه وه چې همدا موضوعات موږ تشریح کړي دي. اوس موږ د دې ټولو موضوعاتو له ډلې په هسته ته میږو، هسته تر مطالعې لاندې نیسو، د هستې داخل ته ځو، الکترون مایکروسکوپ ورپسې را اخلو. د هستې په دننه کې ډیر کوچني جوړښتونه، هغه 2,00,000 ځلې، 2,500,000 ځلې راته غټوو، د هغې په اړه مطالعه کوو. کروماتین تر مطالعې لاندې نیسو، کروموزوم تر مطالعې لاندې نیسو، جین تر مطالعې لاندې نیسو، او د حجرې R1 DNA او RNA تر مطالعې لاندې نیسو، چې دا زموږ د همدې کتاب موضوعات دي. نو هیله ده چې تاسې به تر دې ځایه پورې راسره ښه پوهېدلی وای. ګورئ په لنډو کې وایم، حجره متشرح کړه درې برخې لري. لومړی حجروي غشا، دوهم سایتوپلازم، دریم هسته. حجروي غشا مو مطالعه کړه، دوه ډوله مواد لري، دوه برخې څخه جوړه شوې ده. لومړی د پروټین او بل د شحم څخه. سایتوپلازم که تر مطالعې لاندې ونیسو، په هغې کې درې ډوله برخې شتون لري، چې لومړی مایع برخه ده، بل انکلوژن باډي، او بل ارګانیلونه. ارګانیلونه یې بیل دي، گلجی باڈی پکی دی، اندوپلازمک ریٹیکولم، لائسوزوم، رائبوزوم دا ټول پکی دی. او بل دی حجری و بل برخه هسته ده. هسته به درې برخه لري: هستوی غشا، هستوی پلازما، او تر څنګ هسته چا. ګورئ همدا څه باید تاسې په خپل ولیکلی شئ او په خپل یې تشریح کړی شئ. لومړی کوښښ وکړئ له کتاب مطالعه وکړئ، او په اخره کې په یاد دغه زده کړئ که چیرې په راتلونکي کې تاسې د کومې برخې استادان جوړېدلی، نو په ډېرې اسانتیا سره دا ډول ډیاګرامونه په بورډونو یا تختو باندې رسمولی شئ او درسونه ورکولی شئ. ښه، راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري اخلو. نن ورځ لومړی درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د سی توری دی. ګورئ شاید ځینې زده کوونکي د حاضرۍ د ورکولو سره لا هم نه بلد وي. ګورئ ما درته وویل چې د نن ورځې د حاضرۍ توری سی توری دی. تاسې به د سکین ځانګړي کارتونه لرئ، هغه کارتونه چې تاسو سره کتابونو سره یو ځای درکول کیږي. سپین کارتونه دي، دوه مخونه لري، په یو مخ باندې د یو نه تر سلو پورې شمارې دي چې هغه د ځوابونو کیلۍ برخه ده، او په بل مخ باندې بیا د یو نه تر شپیتو پورې شماری دي چې هغه د حاضرۍ د ورکولو برخه ده. ښه، لومړی خدا مهمه ده چې په دې کارت کې د نوم ځای تر څنګ د پلار نوم، آی ډي نمبر، دغه خانې تاسې ټولې ډکې کړئ. درسی دوره تاسو فرضن څلورمه دوره کې څلورمه بلی کې کشپګمه کې شپګمه بلی کې کاتمه دوره کې اتمه بلی کې دغه بم کې ولي کې بیا چې کله د حاضرې کارت د سی تورې رسوي تاسو باید یو نه تشپیتو پورې د غشمارې چې لرو په دې کې حاضری ورسوي لومړی شماره به پیدا کړي ځکه زموږ لومړی خبرونه ده کله چې وایم چې دریمه خبرونه ده بیا به دریمه شماره پیدا کوي لومړی شماره به تاسو پیدا کړي په دې کارت کې او کله چې لومړی شماره پیدا کړی د لومړی شمارې ښي طرف ته به څلور خانې درکړل شوي دي یا پنځه خانې دي البته په دې کې به هغه خانه وګورئ چې سی توری پکې لیکل شوی دی هغه به ډکه کړئ نو اوس تاسو لومړی شماره پیدا کړی ګورئ تر ټولو چپ طرف ته او تر ټولو پورته یو شماره لیکل شوی بیا لاندې دوه درې څلور پنځه نو یو شماره ټول پیدا کولی شئ په دې کې دغه دریمه خانه چې په مینځ کې سی توری پکې لیکل شوی دی دغه خانه به تاسو توره کړئ یوازې یو نقطه که چې اوس پکې وکړئ په اخره کې هم تورولی شئ په ورو یا په قرار ډول سره نو د نن ورځې د حاضرۍ توری سی توری شو هیله ده ټولو به حاضري ورکړي او ټول به حاضر یئ اوس لپاره دغه پروګرام پای ته رسوم تر بیا ښې چارې خدای مو مل شه
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرہ